چې له د سره یو برابر شوی و. علي دایي اوس تقاعد دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به احمد شیبر د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کړي.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځلسمه کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح و. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بېرته له دې هېواد سره وشي. شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې غړي شینکی کڼوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال حاجي دین محمد له کابل را سره دی او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی هم. البته احمد سعیدی ټلیفون لا تر اوسه پورې نه دی رخ شوی. دوی ته هڅه کوو چې له دوی سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. لومړی به راشم د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړوخیل ته، ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
سلامون شبر صاحب تاسو ته، محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. اوس موږ تاسو شاید یو لوی تغییر په نظام او په حکومت باندې کې به اوسېږو. دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي قبول دي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغ امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مسرولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس ته قابل دی وي. کله چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئنه شي، مطمئنه چې به ملي ټولنه کې به هم بېرته خپل اعتبار پیدا کړي. او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل، کولای شي چې د ملي کومکونه یا له حمایت څخه برخوردار شي. نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړین دی، ځکه چې په تېرو منتخبه حکومتونو کې افغانو مېرمنو فعاله ونډه درلوده او انتظار کېږي چې بهتري خوات نه ځي حداقل په مغه کچه باندې ورته فعلاً سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې درک شي پخواني سیاسي تېري یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړي چې امیدوارې چې دوی تکرار نه کړي، هغه فاسدي او بې کفایت تېري چې فکر کوي یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکوي چې دوی اشخاص باید معرفي شي، دا ځل باید واقعاً له ولس نه هغه کسان چې واقعاً کار پوه وي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي، چې تر څو پورې پیسته یو کار کشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل
کړي. مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلي دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو استاد ملمنو ته اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خبره دا ده چې دغه مونږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړي چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي، د دې سره وعده کړي دي. خو البته د حکومت په متعلق باندې دوی اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په قندار کې سرته رسولي، نو وروسته به دوی به اعلانوي چې دا حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هغه ته خو نه دي معلوم، او خو البته دا 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 به زمونږ لکه خواهش دا وي چې دا داسې یو حکومت دی اعلان کړي چې هغه کې د ولس زیاته برخه د هغوی د خوښې خبره وي، او بله خبره دا چې هغه ارزښتونه چې مونږ اسلامي او ملي لرو هغه پکې په نظر کې ونیول شي، او پاک خلک وي او داسې خلک وي چې هغه غله او یا مثلا د فساد باندې ککړ خلک
وي. بله او بخشه حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ول چې له تاسو سره دا خبره نه یاده کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاده شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي، او که ورسته به من پرون کې شوي یا بیره خبره ده کنی، نو هلته د هغو سره هم زیات د اطمینان خبرې شوي دي. داسې د چې څه رقم حکومت وي داسې بحث په دې باندې نه شوی.
داسې اوازې وي چې د طالبانو ځینو کسانو د ملي مصالحې په مشر عبدالله عبدالله او په پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینې فشارونه راوستي دي، حتی داسې اوازه وه چې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي، دا اوازې رښتیا دي؟
ډېر زخپل خو معلومات نه لرم، خو یو څو ورځې پخواني ولسمشر کرزی صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله په کور کې هلته مجلسونه کول، خو ما چې تنه پوښتنه وکړه هغه ویل دپاره د دې دلته راغلی یم چې یو ځای د تګ را تګ لږ سخت دی، نو مجلسونه به هم دلته اسان وي څو ورځې په دې ځای کې بیا بېرته اوس هغه هم راغلی د خپل کور کې د ډاکټر صاحب عبدالله خپل کور کې دی، داسې فشار باندې خو زه نه یم پوه شوی.
مننه اغلی کډوخیل، ستاسو په نظر د امریکا متحد ایالاتونه دا خبره کوي چې کچرته طالبان هغه غشتنی سي او هغه ژمنه چې دوی کړی دی هغه عملی نکړي، ممکن اقتصادي فشار پیرا پی وارد کی؟ ستاسو په نظر اوس چې د امریکا قوی په افغانستان کې نشته، اقتصادي فشار تر څه بریده پوري طالبان دې ته مجبور کولای شي چې د نړیوال غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
فکر کوم چې هیڅ مملکت بدون د پندلی اعتبار یا اړیکو یا مرستې، خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې له څلوېښت کالو نه زیات همیشه په جنګ او په تکلیفونو کې ښکېل ده، نشي کولی چې یوازې مخته ولاړ شي. موږ واقعا افغانستان دوباره اقتصادي کومکونو ته، تخنیکي کومکونو ته ضرورت لري، نو که معلومدار پندلونه هم خپل اصلاح میارونه او ارزښتونه چې دی ولس د خپل حکومتونه مجبوره کړي اړین کړي باید هغوی ته پابند اوسېږي. نو لومړی خو دا مثلا تاسو ولیده چې په موږ په هرات کې افغانه میرمنه په دې باندې پوره غوښتنه وکړه او انتقاد وکړه چې صرف په تعلیمي ادارو او صرف په صحي مسالو کې نشي کېدای چې صرف افغان مېرمنې هلته فعال وي، بلکې افغان مېرمنې په د ژوند په هر برخه کې خپل پوره امنیت، ازادي او ونډه غواړي. نو کله چې ولس راځي نوي معلومدار دنیا ملکونه په شمول د امریکا د خپلو د خلکو په اصلاح هغه قناعت او حمایت ورته به ارزشه ده. سبا یې خپل ولس په مقابل کې درېږي چې ته ولې په د افغانستان په فعلي حکومت په وړاندې باندې خاموش اسئ یا په هغوی باندې فشار نه راوړئ. دا یو رسم ده، یو اصول ده، یو بینالمللي تعهده دي د یو بل په وړاندې باندې. نو باید چې طالبان ته ښایي چې د افغان ولس رضایت لاسته راوړي. کله چې افغان ولس راضي شي مطمئنه اوسئ چې بهرنیان هم خپل هغه پسره تعهد یا همکاري نه بساتي، ځکه چې خپل افغانان بل داخل او بیرون نه به حمایت وکړي، په پسره هغه د خویان به وکړي او دنیا به د تعلیم نه کې چې افغانستان سره خپل همکاري نه وساتي. غیر دغه نه چې خپل همکاري نه قطع کړي او افغانستان فعلا د اقتصادي لحاظ خود کفا نه ده یا خپل خو ولاړ نه ده، نو بل قراستون سره به مخامخ شي.
مننه. په دې اړه به د حاجي صاحب دین محمد نظر هم واخلم، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشم، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کېږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانېږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد د موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنگ د اصلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام دپاره هېڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې به حاجي صاحب دین محمد، د طالبانو دغه ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چېرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
دې برخه کې سړی داسې فکر کولی شي چې داسې یو اعتدال لاره که دوی ونیسي دا به ورته ښایي که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي. خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړه او نړیوالو د خپلې کډې په شاکړ لاړه، حکومت او خلکو ښځې او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده. نو په دې باندې خو نه اعتبار نه دی په کار. او خو دا خبره چې د خپلو ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو د سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه که د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغو لکه څنګه چې مخکې خوره وویل چې اوس یوازې یو څوک نشي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي. نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزي هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دی چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسېږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم ښه راغلاست وایم. سعیدي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها را شاید طالب ها بتانند امنیت تحت تاثیری را یا به زور یا به رضا قائم کنند. اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. شما میدانید که در حال حاضر پولهای افغانستان در بانکهای جهانی قطع شده، یعنی کنگل شده، بسته شده، دنیا کمک نمیکنه. افغانستانی که ما در اون زندگی میکنیم 72% به کمکهای جهانی پابرجا است. بنابراین اگر طالب نتانه، دنیا طالب به رسمیت نشناسه، بلد متحد به کشورهای دنیا کمک نکنن، یعنی اقتصاد جهان سرازیر نشه، طالب حتی نمیتونه پرسونل خود معاش بده. بنابراین وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بنابراین این بقاوت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بنابراین داعش در میدان است، داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا رو به خود جذب کنه و یک چالش است. مشکل آقا فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تا اونو در چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمیفهمه. شاید آدمی باشه وسط خوب نماز بده، خوب اقامت بکنه، خوب خطبه بخونه، ولی اقتصاد و سیاست، جیوپولیتیک و جیواکنومیک یک ارزش معنوی داره که طالب ها تا اونو با او دست نزنه.
مننه سیدی صاحب. بله تشکر.
حرکت هایی که تا اونو شروع شده زیادتر قومی و زمانی بوده، باید ملی طالب ها فکر کنند، نه پشتون و تنها و تنها.
تشکر. لی خبرتیا وروسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی ل داعش سره به طالبان څه کوي او بل کار به چاته سپاري.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنگ مختار یو لحق و کسانو نده چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لري شوی دی. د ده څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د 13 ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو، تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه له پاچاهۍ وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا وه چې کار اهل کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډېر کسان په دې باور دي چې دوی د پخواني حکومت کسان له دندو لرې کړل او خپلو د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربې تر اوسه پورې نه دي زده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نظرم به وکړو چې تېرو منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بې کفایته یو یک کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمل شو او فساد هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چېرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره په صفه مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېته دي لکه په خوبه مرسه د جهاد و مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانه واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویلې، هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي، کولی شي په ځینې ادارات کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې د ورور د فرا څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دې اداره له باندې وړي؟ اداره په خپل ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دوی کولی شي خپل اشخاص په ځای کې دي واودي کړي، دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لرې کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کړي. دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولی او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي. امیدوار یم چې له تیرو ادارو څخه ځینې درس زده کړي وي او داسې یو حرکت وکړي چې آنن یو د خلکو رضایت او اعتماد ته ضرورت ده په دې خلکو باندې، او دا باید دوی جلب کړي که اشتباه تکرار کړي نو زه فکر کوم چې اروپورو به مخالفت او مقاومت به واکن دې په وړاندې جديږي چې به دې به یو لوی ستونزه سره مخامخ.
مننه حاجي سپرین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیر شو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پات شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
خبر خو به دای چې دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم ده، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی یو سړی، او که اهلیت ونه لري بیا هغه کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې د یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره په کې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شي ټول لاره نشو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کار وپوهېږي او د مخلص هم وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري، او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه وایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ شي په جومات کې دغه وکړي یا یوازې امامت دې وکړي. نه په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي. خو دا بله خبره پکې ضروري ده چې دوی د وطن دپاره مخلص وي او د وطن دپاره دوی دغه
البته آجو سبدین محمد په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي، مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فایده می لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینې شیان بیخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او کنه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منامی خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای داره. اگر کسی داعش را محدود فکر بکنه فکر بکنه دقیق معلومات نداره. یک جمله را میگم بعدن درباره داعش توضیح میتونم. بیشتر دوستا گفتن که مولوی میتونه جا مغلش مزدگاه ولایت قور است یک مولوی به رئیس صفحانه فتح عامه قور مقرر شده به نام مولوی محمود احمدی. او طاله نمیفهمه که استرین چی است، دیپرون چی است، طاله نمیفهمه. حتی وقتی که ورق با او میارن، ورقای تلاوی دواها رو که میارن که شما دا کنید، میگه نه این اول به فرسی کنین بعد از امزام کنم فرسی کنم. وقتی که یک متخصص نفهمه که دیپرون چی است، استرین چی است، بزید. یا مثال یک دوای دیگه پروفین چی است، یاده این بسیار مشکل است. نمیگم مولای صاحب رو مقرر کنم در مسلکشان، در جایشان صداقت، ولی بخشای مسلکی مثل ساعت عامه، مثل آبرسانی، مثل انجینری، مثلا شما چی میتونید؟ یک مولای صاحب شاید بسیار خداپرست باشه، اما تیاره رو خود پیلوت رو رد داره که تیاره رو پرواز بده. اما به خیلی نه، مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره که کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان است، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سبوی داعش تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، یک حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خوب بسیار دیکار است.
مننه سیدی سب. آخر کرو خیل، تاسو داعش تا پتسترگ گوری چه پا افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید خبر در قم زن تا قناعت ورنه که باید پوش مثلا داوز ده داعش پستاغ رهبری اکثرا ارگزه سرده چه پا ارگزه جنسی که مستقاتی و فرن اغا ساحه ده پاکستان کنترل لاندې ساحه ده. دا باید پوشه چې هر یقه توریستي ډلې چې جوړې شوي، ولو څه دې که منطقوي حرکت وي یا جهاني حرکت وي، په دې کې پاکستان او ایسای خپل د دوی په پیاوړتیا کې یا د دوی په شتون کې یا د دوی په رغونه کې بالکل رول لوبولی شي. دا په چیرې طالبان واقعا پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق ونه رسېږي یا ورته عملي نه کړي، زه مطمئن یم چې یوه ښه ګزینه د دې تهدید یا د ضعیفه کولو د طالبان د حکومت لپاره به همدغه داعشیان وي چې پاکستان به یې کاروي. نو اوس همدغه ټوله رهبري اکثرا نوروګزیو سره ده، او دا بدونه چې ساده ونه ګلي یو لوی تهدید ده. مطمئنم چې دا صرف د افغانستان برنامه نه لري، بلکې په منطقه کې به برنامه لري، او افغانستان هغه لاره ده چې دوی له دې خاورې نه استفاده کولی شي، له دې خلکو نه استفاده کولی شي، او 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 دوی کولی شي په همدغه تاریخ باندې مخته وړاندې لاړ شي. یو جدي لوی تهدید ده، او دا باید ورته باید جدي آمادګي او پاملرنه ورته وي.
مننه. وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکو. د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، نړیواله شمیره لرو 00420221120401. تکراروم 00420221120401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو خبرتیا لرو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
دا شمیره بیرته تکراروم 00420221120401. اوریدونکو ته مخه کو، یو اوریدونکی په ټلیفون کې راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. له دوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې او که نه سراور، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
الو
سلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو د څه شي موعده شروع کړې؟
نو اوس نړیواله شمیره لرو او سکایپ لرو. بلې پروگرام اوریدلې. موږ ټول د افغانستان د نوي حکومت او د افغانستان د جوړیدونکو حکومت د تشکیل او د افغانستان پر روان حالاتو خبرې لرو. دایشه یو برخه و.
افغانستان په کله چې کوئی تاسو په دې من چې پیږه مته کوئی افغانستان الحمدلله یو اسلامي حکومت راغی یو داسې حکومت راغلی دی چې ټول افغانستان تاسې به وینئ په سوزه باندې پراته دي ژاړي فریاد کوي الله ته شکریا کوي او تاسې په دې چغجېږئ چې نړیوال خو پیسې بنوي او نړیوالې حکومکونه بنوي حالات یې هسته ورځ کې دا حکومکونه یواز روپی رانه شي خو چې اسلام راځي په افغانستان کې او دا چې قراري وي امن وي دا شل کاله کافرانو غوږونه چې افغانستان تباه کړه برباد یې کړه او پاتې نور داعش چې هغه مسلمانان دي که په هر ځای کې مسلمانان دي الله دې کامیاب شي.
تاسو له کوم ځای خبرې کوئ؟
مګر له جلال آباد.
په جلال آباد کې نرخونه څرنګه دي اوس؟ داسې راپور هم درلود چې خلکو ډېر شکایت درلود چې ځینې شیان ډېر ګرانه شوي دي. د دوی ټلیفون قطر. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. د ټلیفون لاین مو یو دی، فکر کوم چې یو څه بیروبار دی. بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران ورور د هلمند ولایت څخه راځم.
مهرباني
ګران ورور، تاسو په کوم موضوع باندې بحث کوئ چې خوراکي مواد ګران دي؟ ودسی دي یعنی په یو شی باندې خوله نه پورې کېږي. دا هر شی چې دی څوک موږ دا ول خپل ځان درسنه ما زما کور د کیمانو د کندانو د پی زه دوه نه واسه توانه لرم چې خالي ورته ما د خپل کور ته یو شیر براو په میټاو موږ دا څنګه حکومت پیږي چې نن جوړېږي سبا جوړېږي؟ موږ ته دا حکومت که جوړ شم ګټه نه کوي، که جوړ نه شم ورته ګټه نه کوي. دا زموږ ژوند دی، دا زموږ را دی.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ازادي په څپو کې پروګرام دی، بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بښنه غواړم ځکه چې ټلیفون یوه شمېره اعلانوو او هغه چې کله څوک زنګ وهي بل ورته انتظار پاتې شي. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
زه سردار محمد سلامونه میکي د تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. مېلمنو نه خو مې دا پوښتنه ده چې مېلمنو که موږ سره نړیواله ټولنه ملګري ملتونه امنیت شورا کومک وکړي خو د موږ وطن به یو په پښو باندې ودرې یو ځای ته به موږ ورسېږو او که چېرته هغه خلک یې موږ سره کومک ونه کړي او موږ سره مرستې رانشي مرستې ونه کړي نو د موږ افغانان به ډېر یو سخت بنان سره مخامخ شي. مېلمنو، که تاسې خپله دغه سیاسي مشران تاسې ټول سره یو شئ او یو انتفاق یو اتحاد وکړئ. امریکایان خو لاړل، هغه دورانه یې وکړ، راته میدانونه یې خراب کړل، موټرو تیارې یې موږ ته خرابې کړې. هغو خو همدا ویلې چې موږ افغانستان ته په دې حالات نه ورځو چې افغانستان جوړ کړو. هغو خو ویلې چې موږ
دا ټلیفون قطع شو او بس اوس مېلمنو ته ورځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شنکی کړوخیل، د ملي مصالې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسي کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتره کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په باره کې یو کتاب هم لیکلی دی، ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وساتي؟
اولی کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد. من فکر میکنم از نگاه روابط دیپلماسی و حقوق بین الملل یک نوع محاسبه بود، یعنی اخلاقا این را حق نداشت. میتونست طالبان همیشه نمایندهشان خودشان رفتن، خودشان مذاکره کردن، ولی من انتظار داشتم که با این سفرهای آقای قریشی طالبان اعتراض کنند ولی اعتراض نکردند. تکرار میاست که شاه محمود قریشی به نیابت از طالبان میرفت، این میتونست احساسات منطقه را برانگیزه
و نقش پاکستان را اینقدر در حکومت طالبان تاثیر گذار بدانه.
مننه سیدی سب. حاجی سب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي دوی له قطر سره هم ډېر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډېر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د په کابل کې د هوایي ملکي چلند ادارې و مسؤول رسنیو ته ویلي چې د قطر تخنیکي ټیم به د حامد کرزي هوایي ډګر بیرته ډېر ژر فعال کړي. او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی، او کنه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
یاره په دې برخه کې خو لکه دا موږ هم اورېدل چې قطر کسان راغلي دي میدانوي راغولو لپاره، او دې کې شک نه شته چې دې دفتر اوس د سیاسي دفتر په خطر کې دی، او د غونډې مجلسونه زیات عمل ته وو. نو دې کې شک نه شته چې بیا علاوه د هغې نه دا د مذاکراتو په منځ کې هم داسې یو کوشش روان و چې قطر منځګړی اوسي، او یو څه په داخلي مجلسونو کې څه ملګرتوب هم کړه. نو په دې لحاظ زه خو د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه زموږ د دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي، او د مذاکراتو عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولی که نه اړولی، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنې د ستایلو وړ دي.
مننه جوسف دین محمد. آغلی کړوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوی دي، او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هغه صورت ډېر غوښته چې د افغانستان مسله کې یو نوم وباسي، یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې تجربه د سولې پروسو دی کې نه درلوده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پسله لاس کې نیوله، او حتی هغه نشست توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاشي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزابو نمایندګان هم هلته اوسېږي په علاوه داسې مذاکراتي ټیم به وي. اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښته چې دغه اقل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات چې مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات یې ورته برابر کړی و، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یوه اندازه د خټو پزل ځان ته کېږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان یې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یا همدارنګه شاید مختلف و بینالی دیپلماتیک انجنسی تا زین امکانات برابر اول چه که گویا دلتا دوی دیم سیاسی شخصیتون هم دلتا ووسی گی تصامیم هم دی جنانی ولکی گی اگه تو سهولتون هم متا برابر وی در تو پوری دیگه پروسه که پس داغ خپل رول تر آخر پوری ولو بوی، او یا تو بینالی پس داغ ستاینه یا امتیاز یا موقف لاست راولی دا هغه حد روان دی. او پاکستان از اون پاکستان باره که زفا کرکم چه پاکستان با کلا هم و طالبان سره هغه واقعي هغه کومکونه چې ضرورت یا نیاز دی مملکت وی او موږ یو بهتري خواته بوزي، هغوی ته به چېرې هم دوی پسته کومکونه کې دوی کومکونه د تخریب پر هدف پورې وي، د نظامونو د ننګولو په خاطر باندې وي، نه دا چې مثلا ترمیمي یا مثبت رول ولوبوي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته همدا مسله پسې څېړو چې د افغانستان نوی حکومت له نړیوالو سره څه رقم روابط ساتلی شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت کاغه د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونې اورو. له تخنیکي همکار قادر جلالوف څخه هیله کوم چې د اقبال خیبر څرګندونې اورو.
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کې. د جغرافي غوښتنه هم دا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. پخوانی مشرانو هم همدا راته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو د ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلارې پاته نشته د دواړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یری سي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډېر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي، او ورڅخه لري کېدل هم نه دي په کار. آینه لکه زه شاه بابا
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي، دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډېر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدی شي، که پاکستان ته ورنږدې شي هند به خوابدی شي، که ایران ته ورنږدې شي د خلیج عربي هیوادونه به ناراضه وي. دغه توازن باید څه رقم وساتي؟
شما میفهمین که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول میده، تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبان به قطر نزدیک میشن، به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک قبی دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد، عربستان سعودی. به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و غضب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه، قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه. من باور می است که به خاطر شکست امریکا، شکست فاجعه‌ای که امریکا خورده در منطقه، حکومت طالبان وقتی که اعلان شه، حکومت همه شمول اعلان شه، فوراً قطر، پاکستان، ایران، روسیه، چین، اینا حکومت دوباره بسید.
سیدی صاحب تلفن بله تلفن آوازم خراب شو، زکم بیل مهربانی. بله د سیدی صاحب سر مو تلیفونی رابطه سمه نه ده. همدې برخه کې به د حاجي صاحب دین محمد نظر واخلم. حاجي صاحب، له قطر سره نږدې روابط کیدای شي چې بیا دا ګټه دوی ته وکړي چې قطر په سیمه کې له یو بل مقتدر هیواد ترکیې سره ډېر نږدې روابط لري، که چېرته د ترکیې روابط له افغانستان سره بهتره شي، د قطر روابط بهتره شي، بیا هم د افغانستان نوی حکومت، جوړېدونکی حکومت، یو ډول له نورې نړۍ سره بهتر روابط نشي لرلی؟
زه خو چې ګورم دوه خبرې دي. یو دغه دوی عاجل روابط دي، ضرورتونه دي چې باید دوی هر چا ترلاسه کړي، میدان جوړ کړي او د اقتصادي مشکل خپل حل کړي. په دې برخه کې خو لکه قطر هم همکاري کولی شي، ترکیه او بیا قطر د امریکایانو د نورو خلکو سره هم کار همدغې وي، هلته ډېر نږدې روابط لري. دې کې شک نشته چې شاید د امارات او د سعودي ورځې د مشکل سره مخ شي، خو دا د عاجل طور باندې. خو په غټه کې زه فکر کوم چې روس، چین او ایران او یا لکه دا نور نږدې غټ اتمونه لکه قدرتونه دي، یا دلته ګاونډي په شاوخوا کې پراته دي، دیو ته داسې یو اطمینان که د افغانستان پیسې کې ورنه کول شي چې یاره افغانستان نور د چا دپاره تهدید نه دی، او د چا بیخي داسې ملګری نه دی چې د هغه په ذریعه باندې بل څوک تهدید کړي. ترڅو دغه سي یو افغانستان یو خارجي پالیسی مونږ ونه لرو امنه شو دغه سي یو قدرت او یو خوا د بل خوا د جنجال سره مخ کیو نو د دې لپاره خبره طالبان د لپاره د بهتره خبره ده چې خپل د عادل وسني ضرورتونه دي دغه پر کول د لپاره کوشش کیو خو په محل کې د داسې سیاست غوړي کی چې د نړۍ طاقتونه دا دینه مطمئن چې افغانستان د چا به خلاص مګره نه دی او د چا په خلاف هم نه دی او د یو مستقل افغانستان په اساس باندې چې خپل خوبان ودیږي دا یو سیاست به بل اخره افغانستان نور د راتلونکو کې مصیبتونو نه بچ کی.
حاجی صاحب دین محمد تاسو د طالبانو لاستاز یو سره مخکې تر دې چې کابل ونیسي هم کتلې دي او په مختلفو غونډو کې ملدوی سره برخه اخیستې ده اوس مو په کابل کې هم لدوی سره کتلې دي د دوی په اساس په نظر په دوی کې تغییر راغلی دی یعنی مطلب مې دا تر دې ژمنو پورې ده چې دوی کړي دي چې دا به عملي کړي او کنه
زه خو فکر کوم چې لکه مخکې دوستان وویل چې دوی به مجبوریتونه ولري او دغه مجبوریتونه په بنیاد باندې او اوس په دغه تقریبا د شل کالو دیش کالو څلوېښت کالو دنیا نه ده اوس نوې دنیا ده نو په دې حساب باندې په دا تغیرات به راغلي خو ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې دوی هم دا سوچ وکړي چې داسې یو افغانستان چې د دې دایمي د مصیبتونو نه بچ شي. زه یقین لرم چې دوی به یو څه متوجه نه خو چې نور هم زیات ورته متوجه شي. خبرې
مننه اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې څه اټکل کوئ چې آیا طالبان به داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي او کې کدا څه حکومت اعلان وي تر څه حد تاسو ته خوشبينه یاست او که بدبينه یاست؟
زه نه خوشبينه یم او نه بدبينه. مربوط ده چې دوی څومره یو پوره تدبیر او یو پوره را آگاهی لوازیت ندوی حکومت ایرانی معلوم نده چی دایو معقد اداره ده او که دایو وقت محال اداره ده او چوم را دوی واقعا خلکو سر مشوری کری زکی چی معلومی گیسی اتا عجیسی چیز منگه یو درون مشر او پا مختلف نظامونو که دخیل کسو او ده مسالهی پا شورا که مهم غاله و چه دیم پا دی موضوع بانده خبر ندی یا دی سر مشوره نده سرویزو نا پیگم ده مشوره با چه سر رسوی طول یه رلم دینه ده چه کاغد منگ خالجی سیاست وی کاغذ منگ داخلی سیاستی یا دی حکومت جولوانه که دوی واقعا یو پراخه مشوره نی کدی یا معلوماتو نلدی که دوی سرس بیا هم بخپل منزی تقسیماتو که اختوی یو چه اندازه نور کسانو تم یو چه فیصدی ورکی سو فکر کهو ما چه نه تنها بحرانی اعتبار باو پیدانه که بلکه داخل سنزو سر با هم مخامخ شی خصوصا زمنگا دی خارجی پالیسی پا ارتباط بانی چه تازو دا سوالم نور محترم ملمانو سر مطرک دا دیر مهمه دا زکر چه اوز دسه فکر کیږي چې او ام دسمو چې ایران او پاکستان له طالبانو ان د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده، حمایت یې کړې ده او که صرف ښاغلی زبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبرې نه به چا ته تهدید نه وي که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي دا د افغانستان په خارجي پالیسي کېدلی نه شي. واکن د سیا حکومت جوړ شي خصوصا د بهرنۍ چارو وزارت که واکن یو قوي شخص راسي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دوی ده دا ډېره مهمه ده. منګه څنګه د عربي ملکونو په سر توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کو منطقه څومره مثلا مطمئنه سي لدې مثلا چې حتی مثلا د هندو پاکستان موضوع ده همدارنګه مثلا امریکا سي یا غربي نړۍ سي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي. د چین رول په دې وخت کې څنګه کېږي چا سره څومره نږدې نه شو چې بل د لاسه ورنه کړو ځکه چې طالبان په شروع کې واقعا د بین المللي ټولنې حمایت او همکاري ته پوره ضرورت لري. غیر دغه نه یو پاشلی وضعیت به وي او زه فکر کوم چې لویو ستونزو او ننګونو سره به مخامخ شي.
اغلی کډخیل ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجی صاحب دین محمد لطاف هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه منندویم. د هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخیسته. البته سکایپ نن کار نه کاوه ځکه چې لکه څنګه چې معلومات لرو په ځینو سیمو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې هم شته. زه هم شبر له تاسو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Tanzu ma